دوی بجې شوې احمد شیبریم سلامونه. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهر و کندهار ته تللی او له ملا هیبت الله اخوندزاده سره یې کتلی دي. د دې لیدنې کتنې خبر د طالبانو د حکومت پیان ذبیح الله مجاهد د جمعې په شپه په خپله ایکس پاڼه کې ورکړ. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د حکومت د کورنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو لوی رئیس ملا هیبت الله ته امنیتي راپور وړاندې کړ. سراج الدین حقانی د طالبانو له هغو لوړپوړو مشرانو دی چې د واک په انحصار یې کلکې نیوکې کړې دي. حقانی د ځینو راپورونو له مخې له ملا هیبت الله سره د مخالفتونو په سبب له افغانستانه وتلی و. څو میاشتې په متحد عربي اماراتو کې و او دوه اونۍ مخکې بیرته افغانستان ته ستون شو. حقانی وروسته له هغه کندهار ته تللی چې متحده ایالتونو د هغه په سر د $10 میلیونو جایزه لغوه کړه. استرالیا له افغان ښځو او نجونو سره په بشري برخه کې د $15 میلیونو مرسته اعلان وکړ. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ نن وویل چې هېواد یې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ننګونو سره مخامخ دي ژمن دی. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي دي چې د استرالیا د $15 میلیونو اضافي مرستې به د ملګرو ملتو مؤسسو ته وسپارل شي چې په روغتیایي چارو کې له افغان نجونو او ښځو سره مرسته وکړي او همداراز د بې ځایه شویو نجونو او ښځو لاسنیوی وکړي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د جماعتونو د لاسپیکرونو له لارې اعلانونه کوي چې افغان کډوال دي تر دوشنبې پورې له پاکستانه ووځي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې افغان کډوالو ته امر کړی و چې د مارچ تر 1 د خپل هیواد ته ستانه شي. په خواله رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاسپیکرونو کې وایي دا د پاکستان د حکومت امر دی او باید پلی شي. د پاکستان حکومت په 2023 کال کې اعلان کړی و چې تر 1 میلیون اوله کډیر افغان کډوال به د هغه کال تر اکتوبر پورې له پاکستان ووځي. هغه وخت د اسلام آباد پر دې پریکړې نړیوالو سختې نیوکې وکړې. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د پاکستان دا پریکړه چې کډوال په دې ډول باسي د بشري حقوقو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. بل لور ته د بشري نړیوال سازمان ویلي دي چې پاکستان باید له خپلې خاورې د افغان کډوالو له ایستلو لاس واخلي. د تایلند پلازمېنه بانکاک نن یو زورور سلسلې ولړساوه. دا زلزله د ریختر په کچه 1.1 اټکل شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروي او د جرمني د جیو ساينس مرکز وویل چې دا زلزله د 10 کیلومتره په ژوروالي کې و چې د لومړنیو راپورونو له مخې مرکز په گاونډي میانمار کې و. په بانکاک او شاوخوا لمنو کې تر 10 میلیونه ډیر خلک ژوند کوي چې ډیرې په لوړ پوړو اپارټمنونو کې استوګن دي. په دې ودانیو کې د سلسلې په وخت په سیمه ییز وخت ماسپښین ونی مبهجه د خطر زنګونه ووهل شول او خلک خپل کورونو ته او خلکو خپل کورونه پریښودل. تر اوسه د دې زورور سلسلې د مالی او ځانی تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی مکم په دې خبرونه کې د افغان طالبانو او امریکا پر اړیکو بحث کوو. په وروستیو کې څو پرمختګونه د دغو دوو جهتونو د نږدېوالي سبب شوي دي. کابل ته سباندې دوی اونۍ مخکې د امریکایي پلاوي سفر، د سفر په ترڅ کې د امریکایي زندانی جورج ګیلزمن خوش کېدل، بیا د سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سرونو د ټاکل شویو جایزو لري کېدل، او تازه د امریکا د ملي استخباراتو د اداري راپور چې د امریکا پر ضد د شته احتمالي ګواښونو په کلین راپور کې د افغانستان او له افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. د دغو تحولاتو په ترڅ کې په کابل کې واکمن طالبان ټینګار کوي چې په امریکا کې دي د دوی لپاره کنسولي خدمات پرانستل شي. دا غوښتنه او هغه تحولات په څه معنی؟ موضوع د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصر الله ستانکسي، په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات غوث جان باس او د نړیوالو اړیکو له کارپو اجمل زرمتی سره چېړم. د میلمنو هرکلی کوم. استاد ستانکسي، که له سیاسي پلوه لمړی تاسو د وروستي پرمختګونه وسړي چې د کابل او د واشنگتن د اړیکو د نږدې کېدو په معنی دی؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته او درنو قدربانو میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته. اصولا په سیاست کې په یو اړخیز ډول تحول را تک دوه معناوې لري. هغه دا ده چې یا تشویقي اړخ لري یا د راتلونکو نورو اقداماتو او نورو توافقاتو تمه کیږي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دا اوسنی اړیکې چې رامنځته شوي دی ترامپ د ادارې سره سم رامنځته شوي، که تاسو توجه ولرئ د ترامپ ادارې کې د دوحې توافقنامه امضا شوه. په هغه زمان کې ترامپ تلویحا وویلي چې ملا برادر به کمپ ټي وي ته مېلمه کي او سره وبه ګوري. معنا دا ده چې تر پردې شاته یا په بل عبارت ډېرې پټې اړیکې له د ترامپ د ملګرو لخوا له طالبانو سره شتون درلودلی، چې دا د یو ځل بیا هماغه پټ روابط چې ښایي استخباراتي بڼه هم ولري یو ځل بیا رابرسېره کړي.
استاد ستانکزی، تاسو ویل چې یو اړخیز روابط یو ډول دوه اړخیزه نه دي؟ مثلا کله چې امریکایي هیات کابل ته راغی او طالبان هم ځینې نرمش شودل.
بس دا ده چې محور کابل ده، توجه لري چې لا تر اوسه پورې مخامخ په لوړه سطح دغه روابط وجود نه لري. یعنی هغه مساوي حالت چې وجود ولري نه. طبیعي ده چې په یو خوا نه موږ په حقوقو کې یوه اصطلاح لرو چې هغه ته وایو امید په حق ده یا امید به حق. هغه معنا دا ده چې د یو خوا نه خو طبیعي ډول طالبان په دې تمه کې وو او دې چې نړۍ سره کرار کرار لاړ شي تعامل ته، د یو جهت نه دا امید په حق ده، او له بل خوا نه امریکایان اقدام کوي او یو ډول دغه مات حالت درته غواړي چې بیرغوي. په دې اساس اصولا په پرنسپ کې بله یو اخیز.
بله، مننه سنګزی صاحب. زرمتې صاحب، د نړیوالو اړیکو له مخې دا وروستي تحولات د واشنگتن او کابل ترمنځ تاسو ته څنګه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته همدارز قدرمن استاد ته، استاد او بل میلمه ته، استاد او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دې تم دې د ما خولي ورس پیل کړی وي. ګوري که تاسو اجازه راکړئ، دغه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ دغه اړیکې بس لیکوچ لرم او لږ وروسته به راسمه دغه به د پرګماتیک ریالیزم له تیوري څخه یعنی لږ پلاوه به دا تحلیل کړم. اول خدا دی چې دغه د امریکایانو او طالبانو اړیکې چې دي دا ډېرې پیچلې دي او جنجالي هم دي. یعنی په ځینو حالاتو کې نږدېوالو طرف ته هم تللي، بیا بېرته پیچلې شوي هم دي. نو درې اړخونه پکې څرخي. یو جګړه ده، تاسو ښه پوهیږئ چې له 2001 کال تر 2013 کال پورې امریکایانو طالبانو خپل منځ کې شدیده جګړه وکړه او شدید جګړه روانه او بیلابیل استراتیجی ګان امریکانو وازمویل په افغانستان کې او بیلابیل قماندانان د جنگ د قابو کول الله خبر دی وګمارل او پامډیر او سره طالبانو شدید مقاومت هم وکړ. ورسره د تیر نظام حکم یا جمهوریت په اصطلاح دغه هم یعنی پراخ عملیات تر سره کړل ترڅو دا جګړه قابوس او طالبان وځپل شي. نو دغه له 2001 کال تر 2013 کال پورې دغه جګړه ایز ماموریت و چې د امریکایانو او طالبانو په خپل منځ کې دا تر سره کړل. لږ وروسته مذاکرات شروع کیږي. 2013 کال تر 2016 کال مذاکرات پیل کیږي. سي مخکې هم
زربته صاحب د دې خطر چې وسنی حالت تر شوده خو هغه د تاریخ برخه ده. وسنی حالت کې تاسو سرنګ ښکاری؟
زر ازم یعنی دی هغه ته دا اوسنی علاقم د سیاسي فلسفي له خوا د تشریح کوم. نو 2013 کال تر 2016 کال ته دوه موافقه نامې امضا شو او په لږ وروسته په ډیر زر تر بده مسائل مطرح کوم. 2016 کال څخه وروسته تاسو پوهیږئ چې جو بایدن دا تصمیم ول چې ټول هغه کول د افغانستان څخه خلاصي. لږ وروسته چې دا کوم سوال چې تاسو کوي اوسنۍ وضعیت ته چې دغه غوړم چې له سیاسي فلسفي له نظر او خصوصا هغه پراګماتیک ریالیزم چې ډیر مهمه تیوري ده دغه په دا تشریح کوم. تاسو ګورئ چې په موږ راځو په دې تیوري کې ډیر مهم شی چې دی ملي ګټې دي او دا ملي ګټې سي دي دغه مطلق هم نه دي. نو په دې معنی چې حکومتونه په ټوله کې یعنی پیاوړي دولتونه همیشه د منافع په لټه کې دي، دوی غواړي چې خپل منافع یعنی هغه ترلاسه کړي او بیا دغه ارزشي مسایل چې دي دغه ثانوي یعنی هغه ثانوي برخه ترلاسه کړي، یعنی په دوهم او دریم درجه ته د ارزشي مسایل دي. نو په اوسنۍ شرایطو کې هم چې دا کوم تعاملات چې دی د امریکایان طالبانو ته یعنی په یو نو باندې د القاعده شبکې په وړاندې د مبارزه او د داعش سره د مبارزه پر وړاندې ضرورت ورتلري او اسلامي امارات طالبان د اقتصادي تمویل لپاره د مرستو لپاره او همدارس د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا رغولو لپاره او همدارس هغه کنګل شوی پیسې چې په امریکا کې دي او
مانانا زور مته سره bale مانانا
ضرورت راځه باندې دا تعامل رامن تاسو وای دا
مانانا
شریر ضرورت نو تویل شه
جان واسب له ډیپلوماټیکو اصول سره سم روسي تعاملات تاسو څنګه ښکاری یعنی د واشنگتن او کابل روابط د نشته کې دوه حال کړي
تاسو ته د سیم نو چې موږ نو شو ویل چې دا ډیپلوماټیک اړیکې نه دي او نو چې دا یو ډول د دغه اړیکو دی یل شکه خو په افغانستان کې خو اوس یو د فاکتو حکومت شته ولاو چې زور سره موافق نه او تعاملات اوس یو نوې پرمن پیدا شو موږ دغه اړیکو ته تعاملات وایي یا وک کنټاکټونه وایي تماسونه وایي خو ګورو چې په بسن کې خورا پراخې اړیکې دي د منطقې لوی هی وادو او د دین نو سازمانونو اړیکه مخکې د ملت د اسلامي کانفرنس د نور مرکزونه دا اوسنی حکومت سره خو اړیکې پالې به وکړي البته په یو وخت کې نه غواړي چې هغه څه پوزیشن شي چې غواړي د دې کوم رسمیت ورکړي یعنی د سره د یو په ټول معنا تمام عیارې بین د حکومت یو څو یې بین د دولت یو څو یې اړیکې وکړي خالي د دې پر اساس کې جوړه
bale
تر اوسه پورې دا چې یو غلط دی په ولې شي ورشي نړیواله ټولنه په یو نو سرګرمي کې واقع ده ما په نظر هغه دا چې افغانستان خو یو دولت دی نو تاریخي دولت دی او دا څو منطقي کولې نشي افغانستان یو د ملګرو ملتونو د سازمان دی او بل څه ګرو څه خلې او دا یو تاریخي واقعیت دی خو په یوه وخت کې مشروعیت نظام ته سوال لاندې دی موږ ګورو چې دننه په دغه اوسنی حکومت کې د طالبانو او امریکایانو پرکم چې ځان پوزیشن یې دې په منځ کې هم دغه نظام په تړاو د څه د نظر یې والی نشته نو هی وادونه خپل ګټو ته په کتو رقابتو ته په کتو جیوپولیټیک ته په کتو یو نو او بل نو
مننه جان باسب مننه تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې د سیم رقابتونو ته هم پکتو په دې برخه کې به د استاد سنګسي نظر واخلم سنګسي صاحب ځینې په دې باور دي چې چین له طالبان سره نږدې شوی دی نو نور قوتونه هم غواړي چې په دې سیمه کې د چین د پرمختګ مخه ونیسي آیا دا خبره سمه ده
د کې چاک نشته چې د چین پرمختګ په خصوص د امریکای متحده ایالاتو د ټولنی وضعیت کې چین یې تر ټولو غښتلې رقیب شمیرل کېږي امریکایانو ته زیات د منلو وړ نه ده یا حداقل د چسپ نه ده او امریکایان به هم حتما دا محاسبه کوي چې چیرې د خلاد دې د نشته په لوجه نه را مترسي نو چین به لا هم له طالبان سره خپل روابط جوړ کړي او تجربه وکړي له سپتیرو درې کالو څو میاشتو کې چینایانو معمولا برسېره پر دې چې له کابل سره اړیکې درلودې وي طالبان سفیر رسمان په ډیپلوماتیک پروتوکول د چین جمهور رئیس مال د سفیر خپل اعتماد لیک استلاله د طالبانو رئیس الوزرا تور وسپار بلفل د سفارت فعال د قراردادونه کی حیاتونه تګراته کی او د ټیټ مهمه دار چې په ملګرو ملتونو کې چین معمولا د امنیت شورا کې چې د امنیت شورا یو دایمي غړی نه ده د طالبانو په پلوی موزیګیری کی دا یقینا هغه خطرونه دي هغه د خطر زنګونه دي چې طالبان ابو بکر امریکایانو عملا هر ورځونی راندا تشویش باید ورسره وی چې د دې په نشتون کې یا د دې په نشتون په خلا کې چینایان او حتی روسان ایرانیان او د دې نور رقیب به هیوادونه په سیمه کې او په نړیواله سطح کې د دې وزن استفاده کوي طبیعي ده چې دا کېدای شي یو اهلي ځای دی واشنگتن د پاره چې د طالبان سره خپل اړیکې نږدې کړي.
مننه سنګ صاحب.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاود بحثونه هر پنځشنبه له ازادي رادیو.
زرمته سب تاسو څه فکر کوئ چې د چین ویره له امریکایانو سره شته چې دوی دلته ورنشتې شوې دي، لیکن کبل لورته وګورو دا سوال کپدې ډول وکم، هندیان هم له طالبانو سره نږدې شوې دي، نو بیا چینایان څنګه په طالبانو باندې باور وکي او یا امریکایان څنګه بیا اعتماد وکي؟
ګوري د چین درې اساسي هغه ګټې دي چې په افغانستان کې تاسو په دې باندې ډېر ښه پوهیږئ چې یو د امنیتي هغه کوم تشویش چې د افغانستان په تړاو باندې لري، نو دوی غواړي چې دا خوندي وساتل شي، یعنی په دې معنی چې هغه امنیت په افغانستان
د زرمتی صاحب ټلیفون قطع شو. په دې برخه کې به جان باز صاحب له تاسو توضیح وغواړو، څرنګه څه فکر کوئ چې چینایان څرنګه په طالبانو اعتماد وکړي په داس صورت کې چې طالبان بیا له هند سره هم نشتی شي دي او امریکایان څنګه جرأت وکړي چې له طالبان سره نشتی شي؟
یعنی د څه د شیبان ته چې طالب خو یو شبه نظامی دی او سره هغه چې دا ماهیت تغییر عمومي دا په وخت واخلي دا نو دوی طالبان نه کنا په په عین وخت کې یعنی انصافان کا سره د دې چې یعنی سم استو مولا د ډیر متقید د طالبانو یعنی دا هي ودونه خو هم څرګرلی لږ دونه خو هغه هم ستراتیژستان نو چې پالیسي کړه نو چې ټول منافع پر دې شدت او د ټوالي یعنی د مسکین نظر ته په ویګم چې دا هي ودونه کوم څه کوته ډیر متوجي دي هغه چې وخت موږ خپل د لپاره کوشش کوو پرته چې یعنی طالبانو یو شی کړی دی چې ملموس تهدید چیتا مواجه کړی نه دی، منځنۍ آسیا ته مواجه کړی نه دی، ایران ته مواجه کړی نه دی. دا یو واقعیت یعنی دا کېدای شي چې د ډیرو دا خبره خوښه نه شي، خو دا یو واقعیت دی چې دغه چې یو لاره یا تبلاره غوره کړې ده چې ځان نه مواجه کوي هغه ډلې ټپلې چې بې شکه دوی سره په دې جهاد چې دوی ورته جهاد ویلې په هر ترتیب دوی سره وي هغو ډلو ټپلو یعنی ملموس مخصوص خطر خدا او هیوادو تر اوسه متوجه کړی نه دی. په ترتیب یعنی دا حالت چې دوی دغه سټاتس کوو د ترتیب ساتلی ده، یعنی چې دا به یو څه وایم یعنی یو ګام دی چې نور هیوادونه ورسره دغه نور تعاملاتو ته هم آماده کیږي، سیاسي چلند هم ورسره کوي، هغه د اقتصادي اړیکې هم ورسره پالي تر څو چې دننه د دوی په منځ کې تغییر راشي. ولې پر اسنت ته شنی په دې دلیل نه پیژني چې اجماع نشته په دنیا کې او هیڅ یو یوازې توپ یا د دې مستقلانه حاضری کې نه چې دوی پر اسنت ته شنی او د ټول مسؤلیت د ټول بار د اخلاقي معنوي سیاسي اقتصادي د بار واخلي په یوازې توپ کله چې وضعیت په همدې ترتیب روان شي او مخصوصا د بشر حقوقو ته طالبان زړه کې په افغانستان کې قانون منګی رامنځته شي دا یو ډله ده چې وادو احتمال دي تر څو چې دوی هغه د رسمي پیژندنې تر بیده لاش
معنا نه جان باسه مانانه همدغه موضوع مهمه ده چې دوی باید څوک طالبان باید څوک او نړیوال باید څوک خدا به وړاندې په خبرونه کې وڅېړو. د زرمتی صاحب ټلیفون برته رخ شو. زرمتی صاحب برته مغه پښتنې تکراشم، په طالبانو د سیمه هیوادونه او غرب څنګه اعتماد کول شي په داسې حال کې چې دوی هر فاته لاس غسواله؟
اخه تر اوسه پورې کوم دغه ولې دل چې یعنی تقریبا دا د څلور کال کېږي چې دی هغه بهرنۍ تګلارې چې دا په ټولو کې په ډیپ ټینګاري په دغه دی ریالیزم او اډاپټیشن شورتوي ام د ریالیزم د ملي ګټو پر اساس باندې دی غواړي چې مخته ولاړ شي او تر څنګ نه غواړي چې له نړیوال قدرتونو سره او لوی لوی قدرتونو سره په ټکر باندې یعنی هم واوري، ځکه دی له تیر دورې څخه دا یعنی هغه تجربه ترلاسه کړي هم ده. تاسو ګوري مثلا چین او روسي سره ډیر ښه اړیکې لري، پیاوړي اړیکې لري او چین سره د ډیر تاکید په اقتصادي پنګونه باندې کوي. اوس سړی امنیتی ګواکونه هم غواړي چې باید په افغانستان کې نوي او بل د چینایانو له خبره چې موږ راځو د چینایانو هغه دکتورین بهرنی تګلار کې ګورو د چین له خبره دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې څوک حاکم دي د چین له خبره دا مهمه ده چې د دې څنګه ګټه په افغانستان کې مطرح کیږي او بل دا ده چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې هند هم غواړي چې په افغانستان کې خپل ونډه ولوبي البته دا محدود ده تر اوسه پورې موږ چې ګورو د هند غرول په افغانستان کې ډیر محدود ده یعنی هغه مر چې چین دومره غواړي هم په اقتصادي ډګر کې هم سیاسي ډګر کې خپل رول ولوبي او د هند یعنی تر اوسه پورې ملګري ګامونه اخیستل سوي دي نو وخت ډیر اړتیا لري نو او بل د بهرنی تګلارې چې یو متوازن سیاست تر اوسه پورې یعنی ډیر ټینګار په همدې باندې دی چې افغانستان باید د د تقابل مرکز نه ګرځي بلکې په تعامل باندې مرکز باندې
مانن
ډیر تګلارې چې د اسلامي امارات تر اوسه پورې باندې
مانن ازادي سپو کې پروګرام لا ازادي رډو په منځني صفه 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري د پروګرام د بحث موضوع مو د افغان طالبان او امریکا روابط دي په بحث کې د نصر الله سنگزی غوث چانباز او اجمل زرمته را سره دي استاد سنگزی د غبل اړه تکرار شو کچرته امریکایان غواړي چې له طالبان سره روابط بهتره کی او لکه څنګه چې وایي هم د سي نرم دریزه په یو ډول غوړه کړی دی طالبان باید څوک دغه سوال ډیر مهمه دی چې طالبان باید څوک لري چلن ریوال سره روابط شي
ریوال سره که مشخصا امریکایان سره
ل اول امریکایان سره بیا لټولې نړۍ سره
ګورم د امریکایان سره د امریکایان او طالبان او روابط ز فکر کوم چې په مطلق ډول لا ورزنه چې طالبان په 2001 کې له امریکایانو سره په دوه کې تګ را تک شروع کړو لیدلې یو بل سره لا موږ ورزنه د قرار قرار شکل نیولې ده او د ما په عقیده د روابط سره له دې چې ظاهراً د بایدن په اداره کې هم د طالبان له خوا او هم د امریکایانو له خوا یو ډول کړکیچن خودل کېدل په ډیپلوماټیک لحاظ ممکن اما زبا د ما عقیده ده چې د روابط شتون درلودل د په یو شکل د اشکال اما اوس راوتلې صحنه ته او د لکڅه اله دي سوي ده بلان دا روابط د ما په عقیده امریکایان د خپلو ګټو په سګرزي او طالبان هم حادثه کوي چې یو ډول دا مسله تمثيل کی یو مسله چې هغه د ارزښتونو مسله ده مثلا امریکایان د بشر د حقوقو مسایل په مجموع کې د لیبرالیزم د فلسفه هغه ازادګان چې امریکای په خپل اساسي قانون کې لري هغه د نړۍ په خپل قوانینو کې لري او دغه پیروان دي که تاسو متوجه اوسئ د ترامپ اداره څه خپل اوله دوره کې او څه هم اوس دغه مسلې ته اولویت نه ورکوي سره د څه پرنسپ کې دا د امریکا په پالیسۍ کې شامل دی مسله ده زه فکر کوم دوی خپل ګټې ګوري امریکایان دې ته توجه کوي چې کدا خلال کچې مخکې ما عرض وکړ دا وضعیت دوام شي دا د موږ په ګټه نه ده د موږ رقیبان منتقدي رقیبان او نړیوال رقیبان افغانستان ته راوځي او په وروسته به موږ ته ډېره ګرانه ویل بل خو نه طالبان هم په دې باندې پوهیږي چې دوی د نه پر اسمت پېژندلو هغه ستره مانع د امریکا متحده ایالات دي چې دوی سره په ټکر کې واقع ده او په شکل د اشکالو مختلفو هیوادونو باندې نفوذ خپروي او د دې مانع ګرځي بنان طالبان د هم دا دلچسپه وی چې حتی د ځینې امتیازات په ورکولو سره د ته اماده شي چې له امریکایانو سره خپل روابط لا هم
نزدیکی ستاسو په دې خبرو کې د ته مو اشاره وکړه چې یو ډول دغه روابط په خفا کې هم وو په پټه باندې د امریکایانو طالبانو کچیرته دا امداسي وو تهران څنګه په طالبانو اعتماد کوي
وره د تهران په څو جهاتو کې د ما په عقیده له طالبانو سره ځان نزدیک کوي اول مسله دا ده چې طالبان او ایرانیان معمولا په افغانستان کې د کابل کې د تقریبا له ټولو کسانو سره چې په قدرت کې تاریخ خو دلته په شکل د اشکال باندې خپل روابط ساتلي مثلا کله چې داوود خان په 1950 کال کې کودتا کوي تر ټولو ورختا دولت او واکمنی د ایران پخوانی حکومت دغه زمان حکومت ده اما له کابل سره په اجبار سره روابط نزدیک کوي او اړیکټینګ دی. بیا ورسره هم تاسو ګورئ چې حتی د ډاکټر مجید سره پټو نږدې روابط د تهران وجود لري له مجاهدینو سره. فقط په اوله دوره طالبان کې چې هغه هم طالبان په هیڅ وجه نه حاضرېدل چې ایران سره ځان نږدې کړي، او ایرانیان هم یو غلطه محاسبه کړې وه چې شمالي ټلواله کولی شي چې طالبان په مقابل کې ودرېږي. اما وروسته د هغه د جمهوریت په وخت کې سره لده چې امریکایانو ستراتیژیک حضور، ناټو ستراتیژیک حضور درلوده، خو ایرانیانو له کابل سره اړیکې درلودې. دا یو مسله. بله مسله دا ده لکه چې ویل کېږي د القاعده شبکې د اوس یو تعداد رهبری په ایران کې بالفعل وجود لري، شتون لري. دا یې بله مسله ده. بله هغه شدید تحریمات او اقتصادي ستونزې چې ایران لري، مارکیټ ته ضرورت لري. بله مسله دا ده چې په دې دوستۍ باندې ایرانیان حد اقل غواړي چې د طالبانو له تهدید نه خصوصا د بلوچستان او سیستان په ایالت کې ځان مسئول کړي. دغه ټول ته پام کې درلودلو سره حتی که امریکایان یو ځل بیا په کابل کې خپل سفارت پرانیزي او له طالبان سره ډېر نږدې شي، زما عقیده ده چې ایران به خپل روابط له کابل سره وساتي. اما یو شی اضافه کوم چې لکه تاریخ او تجربه ثابته کړې ده، ایرانیان هیڅ وخت خپل روابطو کې له کابل سره صادق نه وو، او دا اوس هم زه فکر کوم چې صادق نه دي. د مثال په توګه دا اوس د طالبانو د حکومت سلګونو زبده مخالفین مراکز لري په ایران کې، او د ایران دولت د هغوی ویزې تمدید دی، نور مهاجر اخراجوي. اما هغه مخالفین د طالبان سره اصلا هیڅ تماس نه نیسي له دې بحث سره. دا په دې معنا ده چې ایران خپل ګټه په دې یو حالت کې ویني چې ظاهرا له کابل سره له مجبوریتو له مخې چې لري خپل روابط ساتي، اما په اصل کې په هیڅ وجه ایرانیان خوشحاله نه دي دوی په څنګ کې پرته د طالبان له مسلې نه یو افراطي سونی ګروپ حاکمیت کوي چې دوی ګټې تهدید کړي.
مننه سنګزه صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د القاعده مشران په ایران کې ډیر دي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې روانه اونۍ خپور شو، په یغې کې هم دا ادعا شوې ده او دا خبره شوې ده چې د القاعده مشان په ایران کې دي، او دغه راپور وایي چې ایران دغه کسان هڅوي چې د امریکا په ګټو او د دوی په وینا د اسرائیل په ګټو په ضد باندې منسجم او منظم شي، او هلته عملیات وکړي او د هغوی په ضد باندې لاس په کار شي.
آزادی پڅپو کې پروگرام تاو د بحثونه هر پنځشنبه ل آزادی رادیو.
کبیر ته دی هغه مسلې تراشو د افغانستان او د حاکم طالبان او د امریکا تر روابطو پوری. جان باس، دغه روابط په ارتباط طالبان باید څوک نمخ کې استاد سانګزیت ته اشاره وکړه چې په کابل کې واکمن طالبان په دې پوهیږي چې چرته امریکا له دوی سره روابط بهتره کې، او حتی دوی که په رسمیت وپیژني نورو ډیرو هیوادونو ته بلاره پرانستل شي، لیکن طالبان باید څوک له دې موقع څخه استفاده کولی شي.
که طالبان هوښیار اوسيږي خو دا یو چانس دی. دوی د نن په کور کې اړتیا کوي چې تغییر راولي په قوانینو کې، په خپل چلن کې، په خپلو پالیسیګانو کې. اما لکه چې مخکې استاد اشاره وکړه، اوس تقریبا ټول هیوادو ته اوس هغه پخوانی چلن چې یا به ایدیولوژیک وو، یا به د کومو داسې لویو هوستنیتو تر بریده به دا روابط نورو هیوادو سره ټینګېدل، اوس هغه دوره بالکل ختمه. اوس نه ایدیولوژي شته، نه کوم خاص خوست نیت شته په بلنزي اړیکو کې. اوس فقط او فقط هغه وچ کلکې منافع ټول هر هیواد پالي، مخصوصا په متحده ایالات خو بیرته بیخي لاړه تقریبا دوه قرنو شاته. هغه چیک کپیټالیستي بورژوازي منافع خپلې پالي، او هغه به ګوري اوس چې د طالبانو نه کومه ګټه پورته کیږي، او تر کومه بریده طالب اماده ده دې ته چې ان تاسو پوزېږي او خو هغه چې دوی د دوه پروسه کې دوی تر واده کړی و امریکایانو سره، هغه چې امریکایانو دوی ته واک وسپاره، عملا ټول زمينه دې ته برابر کړی چې طالب د حکومت کې راشي. دا کوم څلور کال صفه په ټول معنا تمدین کړي، یعنی چې مالی قدرت لري طالبان، دا هغه هر اونی چې پیسې د لیکي دي دا خو دغه د ورته د خپل چاپ سپورټن ده درست نو به ترتیب او طالبان سره لري ښا دوی خو په منطقه کې به څومره تعامل وکړي که چیرې دوی د اوسني تعاملاتو تر نشته سره چین سره ایران سره منځنۍ اسیا سره ادامه ورکړي او دا د دوی چلند او تعاملات یا معادلات تکر کې شي د امریکا منافع سره مخصوصا د چین او د ایران د مخنیوي په تړاو خامخا چې امریکایان به بل چلند راغواړي او دلته کېدی شي چې استقاقونه په شکل د اشکالو رامنځته شي اما که چیرې طالبان داسې یو چلند غواړي چې د هغې په ترڅ کې د امریکا یو واخنه برخه د منافعو په نظر کې ونیول شي نو خامخا به بل حالت راشي خو دلته بل تضاد هم موجوده وي که چیرې طالبان ډېر نږدې کېږي امریکایانو سره خو بیا منطقه همغه د جمهوریت که سره شروع کېږي بیا هم دلته نور استقاقونه رامنځته کېږي متاسفانه چې یعنې چیرې خبره د تقابل اوسېږي د منطقې او د فرا منطقې د منافعو په ارتباط او په اړوند متاسفانه چې موږ ښه وضعیت کې ناست وو ولو که اوس مثلا طالب نه اوسېږي دا موږ او تاسو اوسي یعنې موږ او تاسو به څه رقم پالیسي غوره کړو زما نظر دا دی چې موږ لاړ شو زه پوهېږم چې زه په اقلیت کې یم چې موږ لاړ شو مطلقې ناپیلتوب هماغه د اعلی حضرت د دورې پالیسي راغوره کړو بله لاره نه لرو زما په نظر بله لاره البته چې د تغییراتو د بدلونو سره سره چې اوس خو هغه د اعلی حضرت وخت نه دی خو غیر د دې چې موږ ناپیلې سیاست غوره کړو هماغه تعقیب کړو او دغه خپل موقف په ملګرو ملتونو کې په شورای امنیت کې تضمین او ګارانتي کړو لکه چې ترکمنستان بله لاره زه نه وینم بله لاره ټوله د تقابلاتو ده امریکا د طالب نه خپله اجنډا غواړي دا پټه نه ده هغه داسې غواړي چې پیسې مې درکړي قدرت مې رسولی ایران سره به داسې کوي چین سره به داسې کوي دغه لاره به ځي متاسفانه وګوري یو هېواد چې په بل هېواد کې پانګونه ونه لري ښاغلی شبر پیسې خپلې بندې نه کړي په اقتصاد په انفراسټرکچر د هغې ټول چلند یا استخباراتي دی یا امنیتي نظام د متحده ایالاتو ټول لیدلوری افغانستان خواته استخباراتي امنیتي نظامي
البته هغه او بخشه جان باسب امریکا صفتا مخکې د ولسمشر ترامپ تر راتګ مخکې چې د یو اس ایډ لارې چې کومې مرستې کولې یا نورې بشري مرستې کولې له هیڅ بل هیواد سره د پرتلې وړ نه دي د امریکا کومکونه ډیر زیات دي
منم خو نشته نن خو بند شو یو د کوستېتي هغه کوم پروژه چې پالیش یو هغه کو تندیل تاسو ته کې تقریبا نصر
البته بشری مرستی بشری مرستی سیګار مشر جان سوپ کو تقریبا میاشت مخکې په اسپانیا کې په یو غونډه کې ویل چې دا پیسې نه دی باندې شوی
خو ګورې زه خو د بشری پیسو په حق کې نه ماتم بشری پیسې کومکونه ورکول یعنی هیڅ څه به یو چا خېټه مړه کړي اما څه دا ورته نه کوي چې کومه ته کار پیدا کولی شي
خیر اخو به بل باش مننه جان باسر
دا دې ګورې دا دې مهم با زه دم څنګهار کوم په غوښه چې کچېره په بین ملي اړیکو په بین حکومتي اړیکو کې د اقتصاد په وزارت سره نو سيتي بل هیوا څو هیوا چې پنګوونه کوي ته په 2004 پیدا نه کړل هغه د تھیوري ده چې په بل هیوا چې پنګوونه وکړي دا روابط معنا نه لري ټول امر
ستاسو خبره دقیقه ده یعنی ستاسو خبره دقیقه ده واقعا چې کچرته یو هیواد په بل هیواد کې پانګونه وکړي بیا د خپل پانګې له خاطر هم لاغه هیواد سره به تر روابط ساتي مننه جان باسب
د ازادۍ په چپو کې پروگرام تاود بحثونه هر پنځشنبه ل ازادي رادیو
یو څو اړیدونکو انتظار پاتې دي د دوی نظر به هم راوخلو مهرباني وکړئ ازادي پڅپوک پروګرام
محترم احمد شبر صاحب سلام نن تاسو د ازادي رادیو ټول کډر من اړوند کوي مخدا پاتې موږ شروع جوړ بس
سلامات خیر یو سه مهرباني
الله دې خوشاله کستا سمې شنه اړوندونکو د محدا تعلیم د هلمن ولایت څخه ځانګړي سلام ساتي مل منو ته وامه شبر صاحب محترم د مل منو څخه په اخیری کې وا پښتنه ملرم زما په فکر نن نه باید امریکا د افغانستان د حکومت سره ورجنه تعامل وکړي د کډل ته په افغانستان کې لوځه د پاکر دي غربت ته مسکنه ته نو دې باید د مور میره چلن محترم شبر صاحب د افغانستان د خلکو سره ونه کې کده حکومت سره کوم مشکل لري باید هغه بشری مرستې بنه کې او بل دغه د ملګرو ملتونو چوکي چې د محترم شبر صاحب د حکومت ورکی د حکومت ملمنو سم محترم شهبر صاحب ما دا پوښتنه ده د دلال جواب کیز ما په کوم نظر محترم شهبر صاحب موږ حکومت جديد افغانستان دا اوس پر رسمیت پیژند سوي دي په دې پر رسمیت پیژند هلي ما په تام په تکر سره غوري په دوه کې چې خبرې سره کول محترم شهبر صاحب امریکای خپل سماعت او خلل نو دا چې په ما دغه سره مثال د خبرې دی نو چې کولای چې پر رسمیت یو پیژند چې ټول ملکونه مثال د خبرې دا واوري په پټه پر رسمیت پیژند لې دي هو موږ حکومت ویل دي چې مثال یې څو کال به تاسو پر رسمیت پیژند موږ د خلل د ملکو پام فکر ما د خبرې ما په کرو په نظر باندې چې حکومت پر رسمیت پیژند سوي د مال ملمنو سم دا پوښتنه چې دا سې به کبنې شبر ته محترم
مننه مننه بل اوریدون کته مخه کو ازادي سپوک پروګرام دی تاسو سره سره است
السلام علیکم شبر سپتا استاد ملمنو او ټول اوریدون کته
وعلیکم السلام
او احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام
استاد یې نی اوریدون کوي اجي توخین د زابل ولایت په شاجوی له ولسوالۍ
شرحلې
خوشاله سم شبر سپتا له ډاکټر زمينه لرم د وخت نظر ورکو او یو او د پښتني له ملمنو ځخلو موږ د دې خاورې اوسیدونکو دلته لوي سوي موږ هڅه په سترګو هم وینو او هم د بلې دي په خو حالت یو ډول وو وس بل ډول دي البته په افغانستان کې اوس ستړي له سره ورنسته اول امنیت ولو که مخالفین وای او امنیت طالبان خراب کړی وو سه دي حکومت ونیوی امنیت کراسی طالبان ولی امنیت خراب کړی او خپل دی خراب کړی او د دې په وینا چې افغانستان ته خارجي قواوی اشغالګر قواوی مفکور تر غلی وی یو چا کوته چې څو کورسی هغه مجبور د سی لاس په یو اقدام پولیسي یو اقدام بقی نو هغه اوس هغه ولاړو ماته وخړ نو خود به خود راغی مخالفین هم سره ولاړو نو دا امنیت ته د ازمور د فارودی لوی غنیمت ده په خو به خلګو ویل ولکښ کې یو ورځ ام اوربند وسی امنیت راسي نو ډیر ملي به نکیږي او د ډیرو خلګو سر به بچي اوس الحمدلله څلور کال کې سی وسمار ګوډ لنسته کې هم هغه به تیر کم وي او بل دلته ډیر ستري آبادی کې د کوستی په کانال د زمور کابل کندار لوی لار د پروژې دي دا ټول خلق په کار هم بخوت دی او دلته پرمختیاي کارونه هم کیږي او مواد مخدر د امریکا او د ټول نړیوالي ستر غفتنه و دا په کلي توګه نشته نه بود دي او د خصو په بار کې واځي واځي د تعلیم په بار کې یو سنګو کیسته ده سید او طالبان ان شاء الله په بین الملی سطحه په سیاسي سطحه ولو که مخالفین وای وای طالبان په سیاست نه پیږي بالکل پیږي ورل ټول نړۍ سره روابط ساتلي دي ولو که په رسمیت نه دي پیژندل شوی نو هغه په مخ کې امریکا دا شرمیږي او سی په رسمیت نه سي پیژندای دا تعامل د رسمیت باندې لکه څنګه ساتل سر مهرباني وکول ټول اعلامي او بیلګي د دې د سلکه په رسمیت کې پیژندل شوی په دې کې خبره نشته نو دا له امریکا او لچین له سترو قدرتو سره شوره وادت لري ګوره دا هیئت راغلی او په دې کې به ډېری خبرې نو زما له محترم سانګزی صاحب له استاد څخه د پښتنه د سی آیا په ټول وطن کې به څوک ورله واره طالبان په رسمیت وپیژني او بل څه دا ترامپ وایي وایي زه خپل سلاوی درته غواړم آیا دا په اخلاقي لحاظ په یو سیاسي لحاظ په یو قانوني لحاظ باندې د دې د دې حق لري کنه لري او دې بل زور څخه کار واخی او قبل خبرو له ډیپلوماسي څخه کار واخی
مانن حاجی صاحب یو بل اوریدون کیمرا سره دی د دوی نظر او پښتنه باندې راوخل مهرباني وکړئ اوسې سپوت پروګرام دی
بلې السلام علیکم محترم ورسنګ جوړ په خیر
وعلیکم السلام مهرباني
مننه زما احمد اشرف حق دوست کندهار ولایت درغنده ولسوالۍ ته ټلیفون وکړم
بس شو راغلی مهرباني
مننه چې راځم نظر ته محترم شیبر صاحب د ورځې د اساسي خبرونه نشرات سنا سنسته کچیر راځم موږ د اوریدونکو لپاره برابر شي نو دا به ډیره یو خوشحالي زموږ لپاره
او مننه د غم به وخړلس
مننه او ټول اوریدونکو سلام شمس الله علی احمد او غولی ته ډیر سلامونه وایم را به سم نظر ته اجي تو حساب محترم ډیر ښه خبرې وکړلې موضوع د افغانستان یعنی څنګه ما رادیو تعقیب کړل چې د امریکای ولسمشر وایي چې په
بله هو موضوع صرف ما وغوښتل چې واځي کم درته د امریکا او د طالبانو روابط په سرنګس
بالکل زه چې ګوره دغه اجیت حساب محترم ډیر شټوک ته اشاره وکړه دا خو نو زموږ نظرونه دي زه خپل په شخصي نظر سره دا اصل فصل کې ان شاء الله خدای ته امید لرم چې دا ار دولت چې وی یوازې نه امریکا نور دولتونه الحمدلله زموږ د افغانستان اسلامي امارات او سوراز تربلې مخ پر تګ باندې روان دي یعنی کدی اقتصاد فاروان وی کدا امنیت وی کنور دغه سی پروژې او داسې کاروته ادي وس دی توجه کوي نو ډیر دولتونه به ان شاء الله پر رسمیت وپیژني سنیم ګرچای به وی سناسه اوس ګوره خارجان مشتوایس دا د شود حقوق یعنی د اسلامي امارات څخه دی دا غشتنه لري هغه تراسه پښتنه وک په کابل کې د ازمش په کندهار کې وسم دا خوندکی زی مکتب وته پکات یو رسمي مکتب نه دی له چې رسمن نړیوال تم دا توجه
خدغه مهمه ده وق دوست دا ډیره مهمه ده دا وطن په همدغه باندې ولاړ وی راتلونکو کلونو کې به څه کو یعنی دغه خبره په هیڅ ډول دی منلونه ده مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته کور ودان بس ملمنو ته ورشم استاد سنگزی او نور ملمنو بخښل چې څه انتظار هم شوی سنگزی صاحب د حاجی صاحب توخي پښتنه تاسو ته راځي
او ما وبردم ول توخي ته نور درو وبردون کو ته شوی د سلامونه احترامات وړاندې کوم جناب حاجی صاحب زبتا سره نوې خبر شریک کړم چې شیبر صاحب هم او نور محترم دوستان به هم خبر وی چې پرونش په ټرمپ یو مجلس کې چې د خزو مجلسو د وسلو په ارتباط بیا څرګندونه کړي هغه مو په متفاوت ډول په مخکنی بحث کې دا ویل چې موږ خپل وسلې له افغانستان نه واخلو یا به د وسلو په مقابل کې د بګرام کې موږ اړه واخلو او پرونش په نوې خبردار چې ترامپ خپل اظهارات کوي چې خای ممکن موږ دا وسلې واخلو سره له دې چې دا وسلې زړې شوی دي کوم بخپل اردو او پاکستان او مدرن وسلې جوړ کړو دا اې دا معنا لري چې ترامپ لا خپل پرونی موزینه راوتلی دی یو دوم د ترامپ دا خبره ډیر عملی نه ده چې دا په دې وټوانګي چې هغه وسلې به برته را پولیسي بیا دا وسلې طالبان هغه ته ورکړي بیا د قیمت برته د انتقال مسله څومره ډیره دراله تمامېږي لکه چې په وخت چې امریکایان وتل او موږ په افغانستان کې وو موږ د شاهدان چې امریکایان ځینې خپل وسلې چې په همدغه شکل چې اوس طالبان سره شته و چې اکثر د افغانستان د خپلواني ملي اردو وسلې د طالبان لاسته ورغړي امریکایانو په بګرام کې په قندهار کې په هلمند کې په دې ډیرو خپل بيسو کې خپل وسلې تخریب کړې یعنی انتقال او تقیمت تمام دي زه فکر کوم دا یو د اوسه سيتي شارټ د رسمت پیژندلو په ارتباط باید درځو کوم دا ډېر مشکلې زوایم چې کوم هواد به اول تر رسمت پیژندنی خو مخکې ارزو کړي د پیژندنې د رسمت پیژندلو په مسالې باندې امریکا د طالبانو د رسمت پیژندلو تر ټولو لوی خنډ ګڼل کیږي تر اوسه پورې نو اصلا ځینې اصطلاحات لکه جنباش به ته اشاره درلوده په بخښ نه وی دي نوې اصطلاحات دي فرضاً تعامل یعنی تعامل په ډیپلوماسي کې څه معنا تعامل ګویا اړیکې ډیپلوماتیک وجود لري شتون لري یا شتون نه لري یا دی فاکتو دی یا مثلا دایمی دی یا غیر دایمی دی یا تنها یو حکومت پیزنی یا مشخص ویل خیز دی فلانی هواد عضویت یا غیری توب فلان نریواد سازمان که تعلیق را غی یا عضویت دایمی کهگی یا عضویت را اخستن کهگی تو در حالت روس های طالبان را تنگ در اصطلاح دیره که تو پرته کهگی در من نظر در روابط بخصوص در هواد و سنتی در سفارتون و پسط هست روابط وجود لري د ما عقیده دا ده چې دا درسته ده چې ناقصه ده دا درسته ده چې نامکمل روابط دي اما روابط دي
بله مننه استاد سنگزی زرمتې صاحب د دې له خاطر چې دا بحث بیرته راغون کو څه فکر کوئ د دې له خاطر چې په کابل کې د سیاو نظام حاکم وي چې هغه نړیوال پر رسمیت پیژني د هغه له خاطر به اوسنی چارواکي باید کوم ګامونه واخلي
څنګه کوي اول خدام
زه غواړم دا مسله لګون لیوازي کوم. اول دلته دا چې ګوري دا یو ډیر عظیم فرصت دی چې اسلامي امارت ته پلاس ورغلی دی په ټول افغانستان کې. لکه مخکې میلمنو هم ورته اشاره درلود او ځینو کسانو غږونه هم پرې ایښي وو. فزیکی امنیت تامین دی، کوم هغه مخکې چې مثلا افغانستان د تجزیې له ګواښ سره مخامخ وو، له فساد سره مخامخ وو، دا شیان ټول ختم شوي دي. اوس یوازنۍ څو شیان دي چې دا ولس غواړي. که چیرته موږ د ولس غوښتنې په پام کې ونیسو، نو زه مطمئنه یم چې نه ټرمپ کولی سي او نه نور هغه مطرح سیاستوال کولی سي چې د افغانستان بیا له کړکۍ سره مخامخ کړي، او نه زموږ همسایه هیوادونه هم کولی سي. ځکه د ولس هغه ملاتړ ډیر مهم او اړین دی. چې د ولس ملاتړ در سره وو، نو بیا هیڅ هیواد نه خواریږي. هغه کومې غوښتنې دي؟ هغه داسې غوښتنې هم نه دي چې فرا قانوني غوښتنې دي. اوله غوښتنه هم دا د زده کړو مسله ده چې دا تقریبا درې کاله اوسو، حتی علما کرام په دې باندې ډېر ټینګار کوي، ځوانان په دې باندې ډېر ټینګار کوي، خپل افغانان اکثریت افغانان په دې باندې ټینګار کوي چې دا د زده کړو مسله باید یو طرفه سي، باید ورته یو میکانیزم جوړ سي. اوس خو امنیت راغلی، اوس خو هغه مشکل نشته دی چې باید په کوم لباس کې باید ولاړ سي، یا هغه کوم مخکې چې کوم ځینو حالاتو کې شاید خنډونه به هم و چې کېدای سي صنفونه به باید وویشل سي، صنفونه وویشي، ترانسپورټ ورته ورکوي، د یونیفورم یا کالي چې دي هغه ورته ورکوي. په خوندي چاپېریال کې دی پرېږدي چې خپل زده کړو ته تر دکترا تر کچې پورې باید دوی ورسیږي. ځکه که یو هیواد پرمختګ کوي، یوازنۍ علت یې همدغه تاثیر د زده کړې دي چې دغه کوی سي مسالانو سره سیال کړي. دغه یوه مسله. دومه مسله چې غواړم ورته اشاره وکړم، هغه د ځوانانو ده. د ځوانانو د کارموندنې مسله ده چې په دغه باندې غواړم ټینګار وکړم. ټول هغه وړ ځوانان، کدري ځوانان چې په داخل دي هیواد کې دي یا له هیواده بهر دي، پرته له دې چې دا په کوم حزب او تنظیم پورې تړاو لري، بیکګراوند یې باید چک سي چې د افغانستان په تباهۍ کې، د افغانستان په ورانولو کې دوی لاس ونه لري، هغه ته باید سیاسي موقفونو کې باید ځای ورکړل سي. مهم سي یو ځوان، یو ځوان باید وزیر سي، یو ځوان باید رئیس سي، دغه مسلک سره سم. تاسو وګورئ په نورو پرمختللو هیوادونو کې له روبات څخه کار اخیستل کیږي، یعنی یو روبات څخه کار اخیستل کیږي. موږ نشو کولای چې خپل کدري ځواک څخه په داخل دی نظام کې، د نظام د ثبات لپاره، د نظام د پیاوړتیا لپاره دغه څخه کار واخلو. درېیم مسلې ته چې زه غواړم اشاره وکړم، چې دا ټول کورني مسایل دي، هغه د تقاعد مسله ده چې ډېری هغه یعنی د افغانستان کې هغه کوم کسانو چې په تیر دولت کې یا مخکې تقاعد اخیستل، اوس تقاعد نه ورکول کیږي، نو لاس راغلي مشکلات سره مخامخ دي. دغه توجه اوسي. نو هم باید د زده کړو مسله په ځوانانو باندې راتیرول، او دغه د تقاعد مسله که حل سي، یعنی کورنۍ پالیسي باندې موږ غښتلي سي، پیاوړي سي، نو زه مطمئنه یم چې زموږ به بیا بهرنۍ تګلاره هم همداسې غښتلي او پیاوړي وي. ځکه تر څو چې زموږ کورنۍ پالیسي اصلاح نه سي، موږ بهرنۍ تګلارې ته موږ نشو تللی. دا اوس ښه دی چې درې کاله وشو چې تر اوسه پورې له افغانستان څخه هېڅ یو ګواښ نه دی متوجه، او تاکید هم د اسلامي امارت په همدې دی چې موږ غواړو چې یو بېطرفه سیاست، هغه سیاست چې اندونیزیا خپل کړی، هغه سیاست چې هندستان خپل کړی دی، موږ داسې سیاست موږ باندې نړیوال سره هم ولرو. نو هغه ته کې داسې چې بیا هم تاکید کوم چې اول موږ توجه کورنۍ سیاست ته وکړو، په کورنۍ پالیسي باندې کار وکړو، او یو داسې نن او د راتلونکي د اخبار داس کړو، راتلونکي د اخبار موږ باید یو دغه سیاسي حکومت یو موډل د راتلونکو نسلونو لپاره ولرو.
مننه جنبه صاحب، ستاسو وړاندیزونه به څه وي چې په کابل کې یو واکمن حکومت لنډیوالو سره عادي او منظم روابط ولري؟ که څه مخکې تاسو هغه ناپیل توپ ته اشاره وکړه، لیکن ځینې ګامونه چې ترغه وخت پورې اخیستل کی شي باید څه اخیستل شي؟
تاسو به هغه شکایت کې دا وړاندې چې کوي کاش کې څوک واوري. کنه اوس خبردار چې مونږ څوک نه اوري، متاسفانه دا طالبانی یا اماراتی چارواکی داسې په دې د تکبر په یو اس سفاره دي چې غیر د ځان او غیر د خپل عمر انډیوالانو د بل چا نه اوري. خو ما په فکر حواله شبر، یعنی دا خلک دي لکه په هوش راشي د افغانستان دی وپیژني، یوازې د طریقتي طالبانی دغه څه چې دوی په مدرسو کې د کلی لږ زر دي د خپل فکر پراخ کی، لږ زر نور مشاورین دي ځان ته استخدام کی، او د دنیا او افغانستان ته لږ زر په پراخه نظر وګوري، دا تصویر دی، دا انزور دی لوی کی، او د افغانستان د کډرونو استفاده وکړي. هیڅ دنیا به د خپل کډرونو نه
نشي پرمختګ کولای بیر د خپل خلکو لم پرمختګ نه لیدل کیږي د سنکیږي چې ته په مدرسې تفکر راشي خدمات را کی نه کیږي امکان نه لري د دې سابقه نشته حتی په مغصد اسلام کې د دې دغه کار چې دوی کوي او دغه چلنج چې دوی روان کړی دی دا نتیجه نه ورکوي نو دې کار دې وکړي هغه چې دلته وویل شول بیطرف افغانان لیکن مسلکی بازار سطح تکنیکی افغانان دی را استخدام کی او په دغه نتیجه کې دی په افغانستان کې یو مسول ملی او مشروع حکومت رامنځته کی کچیر دغه درې کارې خانگیگان دوی و کی خواهل شبر نور تا موږ دنیا په رسمیت و پیژنی که و نپیژنی یعنی دا دلته استاد تشریف لري یعنی زه تاسو ته ویلی شم چې په بین ملي اړیکو کې دغه څه کوم انسټیټیوشن لکه د رسمیت پیژندنې نشته هو یو عرف رامنځته شوی دی مګر که ته چیرې دننه په کور کې ټینګ حاکمیت د قانون پر مبنا د ازادي د انساني ابتدایي بشر د بشر د ابتدایي حقوق او ازادګانو پر مبنا را ایجاد کی او دغه یو دندې توپ دغه بیهوشي دغه افراط اخته کی نو دنیا د څخه خپل راضي دنیا دلته مشروع منافع لري مونږ په دنیا کې مشروع منافع لرو افغانستان به د دنیا ژوند نشي کولای او دنیا هم ډیر بریده زنم چې بیل مونږ به ونشو کړای خو د څه مسایل دي چې به د افغانستان نه حل کیږي هغه تجارتي مسایل دي هغه اقتصادي مسایل دي هغه جیوپولیټیکی مسایل دي هغه مواصلات دي هغه ترانسپورت دي چې د ډیرو هیوادو دغه مونږ سره تړلي دي مونږ هغه سره تړلي دي دا معاملاتو دا تعاملاتو دا اړیکې به خامخا کیږي خو که چیرې دغه درې کار دی وکړي چې قانون مندي رامنځته کړي مشروعیت رامنځته کړي ملي توپ سمه مانا نه په شرکت د سهامي چې پخوا وو هغې ته د زړه څخه چې مونږ هم دغه لږ تر لږه استاد محترم زه پېژنم نسیز ارمتي صاحب یعنی مونږ خو په دغه نظر استو چې په افغانستان کې مشروعیت رامنځته شي ملي حاکمیت رامنځته شي او مسؤول چې وایي یعنی باظرفیته کسان رامنځته شي داسې نه کېږي چې ته یو وزیر چې دولسم صنف په مدرسې کې ویلی دی هغه هم ویلی دی که نه دا هم د پوښتنې وړ دی نو هغه به څه وکړي هغه خو په همدغه ټمبه او ټیله او د خارجي په مرستو په یو ترتیب یو څه به کېږي اما دا خو د یو لرې واټن د خاطره د افغانستان د پرمختګ دپاره نتیجه نه ورکوي تر څو چې ته دلته پلان ونه لرې دلته اقتصادي برنامې رامنځته نه کړي اوس تاسې لاړ شي په دې ټول طالباني حاکمیت کې پوښتنه وکړي د دوی هغه ښه اقتصاددان څوک دی نوم یې څه دی د هغه ټیم څوک دی اوس د شهید داود خان په وخت کې مونږ تاسو پیږو چې څوک په نوم د علي احمد خورم دا د افغانستان د پلان او پلانګزاري او د اقتصاد پلار دا برنامه د هغه د لاس لاندې د هغه د مشاوریت د هغه د ټیم د لاندې چیرې د هغه پاسولې او سردار داود خان مخکې د هغه ځای د امضا کولې اوس دغه سی یو اقتصاد دان په طالبانو کې څوک دی څه خو نه کیږي چې تمام ورځ ز شریعت خبروم او ز خپل مکتب ته نه پریږدم او ځم دا خو نه کیږي دا ډیر افراطی او ډیر د ابتدایي نظریات چې دینه به داخل کډو کی په هوښ راشي
مننه بیرته کدی بحث غسر موضوع ترشتو چې امریکایانو سره به د طالبان روابط څرنګي تر ډیره په دغه بحث کې ما لتا سو دروس څخه دا خبره واردل چې مشروعیت مهمه د نظام لپاره او ست څنګه ځای د مشروعیت لپاره باید کوم ګامونه واخیستل شي
ګوري په بین المللي مناسبات کې لکه چې جنباسې برته اشاره درلوده خپل مشروعي رسمیت پیژندل یو عرف ده یعنی کومه بین المللي مشخصه قاعده نه ده یو عرف ده چې د بین المللي حقوق او منابع نشمیر دي خپل عرف اما دا عرف ډېر اختلاف ده د روابط او د تامین لپاره رسمیت پیژندل اړین ګڼل کیږي او هغه د معنا لري چې بیا یو دولت له نورو دولتونو سره په متشاور حقوق باندې په حقوقي لحاظ په بین المللي مناسبات کې داخلي کیږي د لپاره چې دا مشروعیت را مسته شي معمولا په حقوقو کې او په سیاسي علومو کې بحث دا ده چې بهرنی سیاست داخلي سیاست ادامه ده نو په دې اساس زه فکر کوم چې لکه چې دوستانو په ډېر ښه اشاره درلودي چې دا مشروعیت باید اول له داخل نه شروع شي په داخل نه شروع شي د لپاره بیا هم په مسلکي لحاظ څو شرطونه دي اول شرط دا ده چې د قانون حاکمیت را مسته شي د قانون حاکمیت کله چې وایو برسیره په دینی قواعد چې افغانستان له خوانه د حقوقو یو لوی او ستر منبع دین وا او دا دین دینی قواعد چې په هغه ساحاتو کې چې حتمی ده باید تطبیق شي. دومه برخه خپل داخلي قوانین دي. خپل داخلي قوانین یا وضعي قوانین هغه قوانین چې دا خپل دوه کټګوري لري، یو تعداد داري چې په افغانستان کې له پخوانه مطلقاً د اسلام نه اخیستل شوي قوانین دي، لکه د افغانستان مدني قانون. بل باش دا چې دغه قوانین په دنیا کې وجود لري چې هغه دیني نه دي، یعنی هغه اساس او مبنا دیني نه ده، مګر له دین سره په تضاد کې نه دي. مثلا دوستان چې وګورئ چې د ترافیک قانون، د هوا نوردی قانون، یا لکه دغه نور قوانین، د معارف قانون، دا له دین نه دي اخیستل شوي، اما له دین سره په مغایرت کې نه دي، د ټولنې د نظم لپاره وځل کېږي. درېیم اړخ د قواعدو دا ده چې هغه نړیوال تعهدات چې دولتونه یې لري. نو اوسنی حاکمیت کله کله هغه تعهدات چې افغانستان حداقل یو سلو پنځو یا یو سلو څلورو کلونه مخکې، یعنی د امان الله خان له دورې نه چې د اول ځل دپاره د ملتونو په ټولنه کې یا جامع ملل یا نیشن لیګ کې د غړیتوب طرحه مطرح کړه، له هغې زمانې نه افغانستان په ځینو نړیوالو تعهداتو پورې ملحق شوی ده او هغه یې منلی دي. دا د زمانو په تېرېدو سره شکل نیولی. دا داسې نه کېږي چې مثلا کله کله موږ د طالبان له مقاماتو د هغوی د ویندویانو له خولې نه اورو چې نړیوال د موږ قواعد ومني او که نه موږ یې نه منو. اوس صحیح ده، تاسو قواعد او داخلي قوانین که چېرې مدون شي، طبیعي ده چې نړیواله ټولنه هغه ته احترام باندې مکلف دي، اما د ته پام وکړئ چې دغه قواعد نه شي کېدی چې نړیوال قوانین د ملګرو ملتو د یو غړي هېواد لخوا ټول په خپل ځان تعبیر او تفسیر شي او ومنل شي. بنان د افغانستان ملي تعهدات، بین ملي تعهدات، دا یو اصل ده. بنان د قانون حاکمیت ده یو بل، لکه چې وویل سول په ایدیولوژیکو نظامونو کې خلک سهم نه لري او هیڅ وخت دا بقا نه لري. افغانستان ډېره ښه تجربه لري د ایدیولوژیکو نظامونو نه. په 1350 کال کې چپ عناصرو یا د حزب دموکراتیک لخوا له ایدیولوژیک نظام رامنځته شو، موږ ولیدل چې څومره ستونزې یې درلودې، څومره افغانستان ته ضرر ورسوه، په نهایت کې سقوط وکړ. وروسته د مجاهدینو په دوران کې ویل چې ډېره هڅه وشوه چې ایدیولوژیک نظام رامنځته شي. ورپسې د طالبانو په اول دوران کې اوس یو ځل بیا ایدیولوژیک نظامونه بقا نه لري. په ایدیولوژیک نظامونو کې خلک د سره تنظیمېدلی، یعنی د شک نشته چې اسلام د افغانستان د اکثریت خلکو دین ده او ټولو ته احترام لري، ټولو باندې عقیده لري، د شک نشته. اما دا باید سیاست کې دومره په اصطلاح ور داخل نه شي چې ټول نور اتباع چې په دیو ګوند یو جریان غړي نه دي، هغوی اصلا د ملت په نامونه پېژندل شي. بران د افغانستان خلکو ته باید سهم ورکړ شي. درېیم مسله دا ده چې د خلکو حقوق باید په رسمیت پېژندل شي، ازادیګانې په رسمیت پېژندل شي، لکه څه مرته ورته اشاره وسه چې ډېر بحث ورباندې نه کوم. دا حتمی ده کله چې یو دولت په داخل کې غښتلی کېږي، لکه جنباز یې ورته اشاره درلوده، تاسو توجه وکړئ مقتدرو دولتونو ته نور دولتونه راځي، پیاوړو دولتونو ته اوس طالبانو ته ولې راځي ځینې دولتونه. استاد سوره مخکې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر خبرې په یاد دي چې هغه وویل چې افغانستان اوس داسې یو دولت ده چې طالبان کنټرولې په ټول افغانستان باندې حاکم ده، بنان موږ مجبور یو سره روابط ولرو. دا د خبر ده چې چیرې هر څومره حاکمیت داخل کې غښتلې کېږي، په بینالمللي مناسباتو کې د هغه ونډه زیاتېږي، د هغه رول زیاتېږي، د هغه اهمیت زیاتېږي. دا غربي نړۍ چې اوس په دنیا کې خبرې کوي، دوی په داخل کې د خپل ټول ستونزې حل کړي دي، اوس بینالمللي مناسباتو کې ښایسته لوبې کوي او قوي لوبې کوي. دا یوه مسله ده. بله مسله په بینالمللي مناسباتو کې یا په خارجي سیاست کې لازمه ده چې تدوین یو ډول شدت تدوین چې یو دنیا ته وښودل شي چې موږ څوک یو. دلته دا ویل کېږي چې موږ نور دنیا ته خطر نه یو، موږ یو محور اقتصاد سیاست غواړو، موږ په افغانستان کې ثبات غواړو، موږ دنیا ته تهدید نه یو. درست، اما دا شیان باید تدوین شي، دا باید دنیا ته وړاندې شي. د مال نظره مخکې د باندې بحث وشو چې که اجازه وي دا ټکی په دې آخر کې عرض کړم. وخت نیسم، هغه دا ده چې تاسو متوجه اوسئ د افغانستان ډېرو موافقو دولتونو، لکه د افغانستان شاهي دولت د اعلیحضرت مرحوم ظاهر شاه په زمانه کې، یا داود خان په دوران کې، یا وروسته نیمو نیم کله ډاکټر نجیب په دې ارتباط هڅې وکړې چې په افغانستان کې د قدرتونو د لوبو په منځ کې بیلانس رامنځته کړي، یا هغه موازنه رامنځته کړي. د دوی د ګټو دا به لږ څه مشکله وي طالبانو ته چې هم چین په سیمه کې راضي وساتي، هم هند راضي وساتي، هم ایران راضي وساتي، هم روسیه.
او په نهایت کې غربیان دا روسي شاید نن یا پرون خپل سوې د فرانسې کې د لوبون په رسمانه کې ویل کېږي چې غربي هیوادونو هم په پټه له طالبانو سره روابط خصوصا انګلیس او جرمني شروع کړی دي او د سفارتونو ورکول دا بل مسله ده. نو زه فکر کوم چې دا لړۍ شروع کیږي اما دته مدون سیاست کار دی.
مننه استاد سنگزای وخت نور اجازه نه راکي. جانبا صاحب لتا سوسخه او زرمتای صاحب لتا سوسخه منندویم چې په دې بحث کې مو برخه را سره وخت